Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو امنن جمعه د غوي لمړی د اپریل 28 پایل په خبرونو کو نن جمعه د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو سترې محکمې تیره شپه اعلان وکړ چې نن په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ ده. تر هغه مخکې د سعودي عربستان محکمې هم اعلان وکړ چې د جمعې په ورځ د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې سږني اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 28 میلیونو وګړو اوړي چې 6 میلیونه یې له قاطع سره یو ګام واټن لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ له طالبانو وغوښتل هغه کسان دي چې د ده په خبره په خپل سر یې بندیان کړي خوشي کړي چې اختر ته له خپلو کورنیو سره یوځای شي. ښاغلي بنیټ پرون په یو ټویټ کې د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو له زندانو د 2460 کسانو د خوشي کېدو او د 401 نورو بندیانو د بند مودې د کمیدو په اړه د خبرو شو راپورونو په غبرګون کې وویل د مرتضی بهبودی او متی الله ویسا په څیر نور بندیان دې هم خوشي کړي. بهبودی افغان الاصله فرانسوی دی چې د تیر کال د جدي د میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته له سفر وروسته په کابل کې ونیول شو. د طالبانو وسله والو همدارنګه مدني فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د حمل په اتمه په کابل کې په خپل کور کې ونیوه. طالبانو د 14 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیازلي واکمنېدو رئیس د ښځو د حقونو څو فعالانې د پانتون استادان خبریالان او هنرمندان بندیان کړي دي. یو شمېر دغه کسان له څه مودې بند تېرولو بیرته خوشي شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو رابلل کېدونکې غونډه کې به د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو پر مسلې تمرکز ونه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتوني ګوترش په کوربتوب دغې غونډه کې به چې د مې له لومړۍ تر دوهمې په دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي د افغانستان لپاره د ګڼ شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د انټونی ګوتریش مرستیال امینه محمد څو ورځې مخکې ویلي په دې غونډه کې به هغه لومړني ګامونه چې کولی شي موږ بیرته په رسمیت پیژندلو لارې تصدیق کړي واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرهان حق پرون په ملګرو ملتونو کې خبرونه ته وویل په دې غونډه کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې پر موضوع تمرکز نه کیږي او په دې اړه هر ابهام باید لیرې شي. نوموړي زیاته کړه په دې غونډه کې به بحث د موجوده ننګونو په وړاندې د یوې واحد اجماع پر رامنځته کولو څرخي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او په بهر کې فعالیت کوي وایي د طالبانو دغه اقدام چې په کندهار او هلمند کې د تعلیمي مؤسسو فعالیت بند کړی د دې هیواد د وګړو له اساسي حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کمیسیون پرون په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې له دې زیات د ماشومانو او ځوانانو اساسي حقونو سره لوبې نه کوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کیف ته په سفر کې اوکراینیانو ته په وینا کې ویل د هیواد راتلونکی په ناټو کې ده. ستولتنبرګ زیاته کړه اجازه راکړې دا روښانه کړم چې د اوکراین حقیقي ځای د یورو اتلانتیک په کورنۍ کې ده. د اوکراین واقعي ځای په ناټو کې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویل د دې وخت رسیدلی چې د هیواد ته په ناټو کې د غړیتوب بلنه ورکړل شي. د ناټو سرمنشي اوکراین ته په لمخ کې یو نه اعلان شوی سفر پرون د ورځې په لومړیو کې داسې مال کې افتولسي چې د اوکراین په ختیځ کې نښتو ادامه لرله او موسکو په څو سیمو کې پر ملکي تاسیساتو په حمله کې له بې پیلوټ الوتکو کار واخیست. پر اوکراین د روسیې د یرغل شاوخوا 14 میاشتې ووتې. او د جرمني د احصایي فدرالي ادارې ویلي له هرو څلورو کسانو چې په جرمني کې اوسي یو یې د کډوالۍ تاریخ لري یا په بل ځای کې زیږېدلی یا د هغو اولادونه دي چې له مخکې جرمني ته راغلي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې ویل د دغو کسانو شمېر 40,200,000 کسانو ته رسیږي چې دا د جرمني د ټول نفوس 43.3% جوړوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې په افغانستان باندې واکمن طالبانو باندې سختې نیوکې کړې دي.
دا د اسمو یا بل روشه بیا په یو مبهمه واکمنی کې په ملي اندېښنو تېره شوه. دا پټه واکمنی د یو خفیه سازمان لخوا تر پټ مخي مشرتابه لاندې چلیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی دی. په همدې ارتباط د اختر په مناسبت د ازادي راډیو په ځانګړو رپورټونو کې اوري چې بې وزلي کورنۍ په اوسني اختر کې څه حال لري. ماشومانو ته د اختری په ورکولو او ځینو نورو مسایلو هم چې له اختر سره ارتباط لري ځانګړي رپورټونه په دغه او نورو پروګرامونو کې اوریدلی شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو حمزه صفی الله ستانګزای خره خلاصت وایم. سید قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوری د دواړو لخوا د اختر مبارکی هم ومنې مخکله مخکې را بشو. اول مطلب ته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلی پر افغانستان واکمنی یوې ډلې د اسلام په نوم افغانان برمته کړي او د دې هیواد ملي هویت یې له بحران سره مخ کړی دی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د کوچني اختر په مناسبت خپاره کړي پیغام کې کړي او یو ځل بیا یې پر دې تاکید کړی چې باید د سولې د خبرو هغه پخوانی چوکاټ ته وګرځو چې د ده د واکمنۍ په موده کې وړاندیز شوی و. جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې پرون پنځشنبه خپور کړی ټول افغانانو او د نړۍ مسلمانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې هېواد د ملي هویت له بحران سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی وایي یوې ډلې د اسلام د مقدس دین په نوم افغانان برمته کړي او زیاته کړه چې یوه بل روژه هم په یوه مبهمه واکمنۍ کې تېره شوه.
دا د اسموک یا بل روژه بیا په یو مبهمه واکمنۍ کې په ملي اندېښنو تېره شوه. دا پټه واکمنی د یو خفیه سازمان لخوا تر پټ مخې مشرتابه لاندې چلیږي. دوی زموږ ګران وطن په شدت سره منطقوي سپکاوي بین المللي انزوا او ملي تشتت خواته روان کړی دی.
که څه هم پخوانی ولسمشر اشرف غنی د خفیه سازمان نوم وانخیست، خو د خپلې واکمنۍ په تېره شوې دوره کې اکثره وختونه د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ته ګوته نیوله. نوموړي زیاته کړه چې دغه خفیه سازمان په حقیقت کې له ټولو ملي ارزښتونو سره د ضدیت تګلاره غوره کړې ده. د هغې په خبره زموږ ګډ ملي هویت تر حملې لاندې دی او حاکمه ډله تر نورو ډیر زیان پېښوي. د ښاغلي غنی په وینا دوی هر هغه څه چې زموږ ګډ افتخارات دي له منځه وړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې هیڅ جابر اقلیت په زور نه دی ګټلی او ولس د غرور جام آخر ورمات کړی دی. نوموړي ظاهرا د طالبانو د سرپرست حکومت جوړښت ته په اشاره وویل چې د انحصار لار تباهي ده او وطن یوازې په ملي او ولسي سوله او عادل نظام جوړېدلی شي. پر طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د نړیوالې ټولنې یو انتقاد هم دا دی چې حکومت یې ټول ګډونه نه دی، یعنې د ټولو ولس استازي پکې نشته. اشرف غنی د اختر په مناسبت دې پیغام کې یو ځل بیا د خپلې واکمنۍ په وروستۍ موده کې طالبانو ته له خپله اړخه د سولې د وړاندې شوې طرحې ملاتړ وکړ او ویې ویل چې د یوې باعزته سولې چوکاټ یې وړاندې کړی و او که پر هغه اساسي ملي ډیالوګ شوی او په ګډه د حکومت شکل ټاکل شوی وای د ده په خبره اوس به دغه مشکلات نه وو. نوموړي زیاته کړه د سولې طرحه له طالب سره د ملت د سولې طرحه وه، خو نوموړي تور پورې کړ چې پر ځای طالب له جنګسالارانو سره سولې ته کینول شو، نو ذکر د په خبره سوله رانغله او وطن هم آرام نه شو. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نوموړي په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د مرکچي پلاوي ترکیب د هغه وخت د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ګډې همغږۍ جوړ کړی و. اشرف غنی وایي اوس وخت دی چې بیرته هغه پخواني چوکاټ ته ور وګرځو. طالبانو تر اوسه د پخواني ولسمشر اشرف غنی د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د خپل نظام په دفاع کې ویلي چې هغه پر اسلامي اصولو ولاړ نظام دی چې د شریعت له مخې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې ځان د طالبانو ضد مهمه وسله واله ډله بولي هم د کوچني اختر په مناسبت یوه اعلامیه کې د طالبانو چلندونه استبدادي بللي او ویلي دي چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی په خبره د بېوزلو او مظلومو خلکو لپاره په یوه زندان بدل شوی دی. د جبهې همدارنګه له نړیوالو غوښتي دي چې له طالبانو سره د تعامل لاس واخلي او هغوی د افغانستان له خلکو سره د خپلو کړوړو مسؤول وبولي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره هم خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ وضعیت لا پسې خرابیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کار نیست، روزگار نیست، در خونه هست، سر حال هست، تو یک شب اگر نان میخوریم، یک شب دیگه صبر خدا کنه گوشنام خواه میکنیم.
در کابل اوسیدون که سلطان علی ده چه ده خوراکی مواد له نشتوالی سر تکوی، دای وازه سلطان علی نه دی بلکې ډیر نور کسان هم د ژوند له ورته سخت حالت سره مخامخ دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیزه کړې ده. د نړیوال سره صلیب د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د کاري فرصتونو نشټوالی د دې سبب کیږي چې د کورنیو د پیرلو ځواک کمزور شي او خلک د خپلو اړینو اړتیاو لکه د خوراکي موادو په تامین کې پاتې راشي. د کابل اوسیدونکو رابعه چې د سلطان علي په څیر ای آی سی آر سی غک پر ټویټر خبر کړي هم ورته وضعیت لري.
ناروغان داریم، نه برین داریم، نه خوراکه، نه پوشاکه، هیچ چیز ده خانه نداریم.
سرسلی بویلی دا خورا مهمه ده چې د تر ټولو ځانګالو خلکو لا زیات ملاتړ وشي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وای په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان دوه اونۍ مخکې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي په دې نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر لا زیات شي. د کندهاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د بې وزلۍ او د خوړو د کمی له امله دوه لوڼې په خوارځواکۍ اخته شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې روان کال به تر 800 زیات ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینر د اپریل په 19 په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان په اړه ټولنیز اقتصادي لرلید په چټکۍ د بې وزلۍ د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. هغه ویلي چې د افغانستان له خلکو د نړیوال ملاتړ دوام مهم ده او یو این ډی پی دې ته ژمن ده چې په افغانستان کې پاتې شي او میلیونونو اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې دغه راز خبرداری ورکړی چې د ښځو پر حقونو لګول شوي محدودیتونه به د افغانستان اقتصادي بحران لا ژور کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د عملیاتو په یوه پیچلي چاپېریال کې چې ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوي، د افغانستان لپاره غوښتل شوې مالي بودیجه ختمه شوې ده. اوچا ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5% ده. اوچا ویلي نړیوالو داسې مهال پر بسپنو لاس نیولی چې افغانستان په 15 کلونو کې د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کولی د اختر د سرخان چمتو او د تیر په شان له خپلو میلمنو په ښو میوه او خوړو سره میلمه پالنه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل سږکال سربیره پر دې چې د اختر د سرخانې رنګینه نه دی، خپلو ماشومانو ته هم د اختر جامې نه دي کړي. په کابل کې د وچې میوې یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې سږکال د خلکو اقتصادي ستونزو د دوی خرڅلاو باندې هم منفي اغېز کړی. په دې اړه سنا کاکړ یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې د یوې بېوزلې ښځې په غږ پیلېږي. د سږنی اختر نه نور اختر نه بیا
د هیمان چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو او د دریو ماشومانو مور ده وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان هیله درلوده چې د اختر لپاره به نوې جامې جوړې کړي، خو په خبره یې سکل اقتصادي وضعیت لا خراب شوی او د تیرو کلونو په څیر یې ونه شو کولای چې د اختر دسترخوان هم چمتو کړي.
تنور اخترو کې به لږ نه خوت ممیز یو شی نشی په ما اخیسته او سګنه ډېر سخت اختر را باندې راغله او ډېر سخت مشکلات نو الله دې رحم وکړي.
همدارنګه د تیر حکومت د دولتي ادارو یو شمېر متقاعدین هم وایي چې سکل یې د ضعیف اقتصاد له امله ونه شول کولای چې د اختر په ورځو کې د میلمنو لپاره له وچې او تازه میوې ډک دسترخوان چمتو کړي. یو له دغو متقاعدینو عبدالبصیر چې د کابل ښار اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته یې وویل،
مخکې خو زموږ اخترونه په واقعیت سره به اختر و چې ماشونه هم درلودله او خپل په دسترخوان کې تازه میوې وچې میوې ترکې کلچې او شیرین رنګارنګ شیرینیګانې به هم اخیسته، خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي راغلی موږ ته چامش نه در راکړی، اوس دغه شیانو په خاطر باندې ناکام پاتې وی.
په تیرو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې د دسترخوانونو په تیره د اختر دسترخوان رنګینۍ کمی شي. ډیری خلکو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي او ځینې نور لکه د وچو میوو پلورونکي د پخوا په څیر پیرودونکي نه لري. په کابل ښار کې د وچې میوې پلورونکي وایي چې د بېوزلۍ زیاتوالي له امله د پیرودونکي او د پلور کچه راټیټه شوې ده. د کابل ولایت په سرای شمالي سیمه کې د وچو میوو پلورونکي محمد عیسا ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د عوایدو کمیدل د دوی په خرڅلاو منفي اغیزه کړې.
مردم بسیار
په خوا به خلک په ډېرې خوښۍ د میوو اخیستو ته راتلل، آن د میوو به یې هم نه پوښتله، صرف دومره به یې ویل چې دا میوه مې په کار ده، تیاره یې کړئ چې وړم یې. څه کال د بیلګې په ډول که خلکو پخوا دوه کیلو پسته اخیسته، اوس یو کیلو یا اوه سوه پنځوس ګرامه اخلي. په همدې توګه نخود چهارمغز هر څه لږ لږ اخلي. خلکو اقتصاد خراب شوی او موږ هم په تیر یو نیم کال کې ګټه نه ده لیدلې.
د اختر دسترخوان چمتو کول په افغانستان کې یو پخوانی دود دی چې خلک یې خپل اقتصاد ته په کتو سره یې چمتو کوي. له وچو او تازه میوو څخه نیولې تر کیک او کلچو او ان له غوښو جوړ خوراکونه په دې دسترخوان ږدي. افغانتي سنګر د لغمان ولایت اوسیدونکی په یاد ولایت کې د اختري رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
او بعضې رواجونه هم دا و چې په یو کور کې به ډوډۍ زموږ تیاره وله، بیا به هغه به ډله ټول پراتله دې کور ته، دې کوره به بیا به دا کور والا هم ځان سره دې ډله اخیسته، بل کور ته به هلته هم ډوډۍ د غرمې خوړل کېدله.
اختر د مذهبي جشن په توګه په افغانستان کې له کلونو راهیسې په ډېره ښه توګه لمانځل کېږي. له خورا عام دودونو څخه یې خپل خپلوانو اشنایانو او ملګرو کره د اختر په ورځو کې تګ راتګ دی او خلک خپلو میلمنو نه د ښې میلمه پالنې په دود دوی ته د اختر دسترخوان برابروي. خو له تیرو دوو کلونو او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د خلکو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېکارۍ د زیاتېدو له امله ډېری کورنۍ وایي چې لکه د پخوا په شان اختر ته چمتووالی نشي نیولی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر د احصایې له مخې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر څخه 6 میلیونه خلک له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د 2018 کال اگست راهیسې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، لسګونه زره افغانان له دغه هیواده بهرنیو هیوادونو ته لاړل او اوس په کډوالۍ کې شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه باندې به یو ځانګړی رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په بهرنیو هیوادونو کې نوي میشت افغان کډوال دغه اوسنی اختر څنګه لمانځي. ان شاء الله زیات بل خاطر پردیس واورو.
د اختر ورځ او د هغې منزل د خوښۍ او ملګرو خپلوانو سره د لیدو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره دغه ورځې توپیر لري. په لویدیځو هیوادونو کې اختر او نورې اسلامي مناسبتي ورځې رخصتي نه لري. یو شمېر افغانان چې له خپل هیواد لري ژوند کوي وایي پخوا به په افغانستان کې د اختر لپاره پراخه تیاری نیوه، خپلو خپلوانو کره به یې تګ راتګ کولو چې دا هر څه اوس نشي کولای. شایسته افضل چې له نږدې یو کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته کډواله شوي وایي خپلوان او ملګري ورسره نشته او سکهاله د کوچنی اختر منځلو ته چمتواله هم نه دی نیولای. شایسته ازادي رادیو ته وویل
اوس موږ لپاره اختر نشته، دلته پرته د خدای نور څوک نه لرو. له افغانستان نه هم تر اوسه زنګونه نه دی راغلی، موږ اختر نه دی منځلی. حتی د ډېرې جګرخونې له امله موږ کلچې هم نه دی اخیستي. هغه اختر چې موږ په افغانستان کې درلود، دیګ به مو پوخ کړ، په چکر به لاړو. زموږ اختر وطن کې اختر و، خو اوس اختر نه لرو، څه وکړو؟
ادریس بل هغه افغان ځوان چې وکاله وړاندې استرالیا ته کډوال شوی وی، د اختر په ورځو کې په کار کې بوخت وي. د هغه په خبره کله کله د اختر د مبارکۍ لپاره خپلو عزیزانو ته د ټلیفون کولو وخت هم نه لري.
موږ په کار کې یو، موږ د هغو خلکو له ډلې یو چې په دې ورځو کې هم باید په کار کې ووسو. د اختر لمونځ ته هم وخت نه لرو، که وخت پیدا کړو اختر مو لمانځو، ملګرو کره ځو، یا هغوی راځي، یا موږ زنګ وروهو، خو که وخت ونه لرو نشو کولای.
خو یو شمیر افغانان چې له کلونو راهیسې په بهر کې میشت دي وایي چې تل خپلو ملګرو خپلوانو سره اختر لمانځي. نادر امیری چې له 13 کلونو راهیسې په اتریش کې ژوند کوي وایي له ډیرو کلونو راهیسې هغه د افغاني دود او دستور د ساتلو لپاره د اختر په څیر ځانګړي ورځې تل لمانځي، او سکاله هم د کوچني اختر په مناسبت له خپلې دندې رخصتي اخیستي. میرمن میری وایي چې د اختر لپاره وچه میوه او کلچې اخیستې دي، او د بیلابیلو افغاني خوړو په چمتو کولو سره میلمنو ته انتظار باسي. نوموړي زیاتوي
موږ تل له خپلو خپلوانو او ملګرو سره اختر، برات او نوروز لمانځو. که څه هم په اروپا کې دا ستونزمنه ده، ځکه موږ ټول کار کوو. که د اونۍ په نیمایي کې اختر راشي، نو تل مو هڅه کړئ چې رخصتي واخلو او خپلې خوشحالیانې ولمانځو.
حشمت الله صدیقی چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ژوند کوي بیا وایي چې د اختر د لمانځه لپاره جومات ته ځي. ښاغلی صدیقی وایي سره له دې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، خو تر دې دمه یې د افغانانو او مسلمانانو ځانګړي دودونه ساتلي دي.
په کالیفورنیا کې د افغانانو ټولنه په دې برخه کې منظم پروګرامونه لري. د اختر لمانځه ته ځي. سږکال دلته د ټولو افغانانو لپاره ډېر یو ښه اختر دی، او د اختر په دویمه ورځ په جوماتونو او پارکونو کې بیلابیل پروګرامونه کیږي. افغانان تفریحي سیمو ته ځي.
د یادول وړ ده چې یو شمېر افغان کورنۍ د اختر په مناسبت له خپلو ملګرو سره لویو تفریحي پارکونو ته ځي، او له دې لارې اختر لمانځي. دغه راز یو شمېر د اختر په یوه ورځ په هغو ښارونو کې چې افغاني رستورانتونه دي، په همدې رستورانتونو کې راټولېدل غوره بولي. په ځینو اروپایي هېوادونو کې مسلمانو زده کوونکو ته د خپلو ښوونځیو لخوا د اختر د لمانځلو لپاره یو ورځ رخصتي ورکول کیږي. یو لوی شمېر افغانان د اختر په ورځو کې وچه میوه، کیک او کلچې اخلي، او بیلابیل افغاني خواړه تیاروي او د خپلو میلمنو قدر کوي. یو افغان چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د افغاني خوراکي توکو پلورنځی لري وایي چې د اختر پر رسیدو سره د افغانانو لخوا د وچو میوه او کلچو پلور ډیر شوی دی.
و موردل چې په بار کې د اختر په ورځو کې د افغانانو حال بدسوي. د اختر په مناسبت ځانګړو راپورونو په لړ کې اوس ورزو یو جالب رپورټ ته د اختری ورکولو د دود په اړه باندې. په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم ترسره کیږي. اکثرا د اختر په ورځو کې مشران پیسې، ډالۍ یا خواږه کشرانو وړو ماشومانو ته د اختری زی ډالۍ په توګه ورکوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونو ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي. په دې راپور کې مو همدې دودونو او پاړې خاطرو ته کتنه کړې ده. نرګس مومند حسنزه جزئیات لري.
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی، په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره نمانځل کیږي. د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته. دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي، او په بدل کې پیسې، خواږه، جامې او نورې ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي. یو شمېر افغانان چې په تیره کې په اختریزې ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري. د کابل اوسیدونکي خاتون وایي
دوران ظاهر خان گرفته که خانه ما بسیار
د زرشان له وختونو زمون کور تخ پلوان ډیر راتلل زمونږ اخترای به یو روپی یا یو قران و وروسته د داود خان په وختونو کې مو 15 روپی اختری اخیسته د کمونستانو په وخت کې مو هم اختری اخیسته شمیر لږ ډیر شو د مجاهدینو وخت کې مو هم اخیسته ورو لویان شو زاړه شو درمسیانو تختنان شو خو اوس ماشومان ته خلک دومره اخترای نه ورکوي یوازې نږدې خپلوان یې ممکن ورکړي
د هرات ولایت اوسیدونکي فرشته وایي له اختری اخیستلو او اختری ورکولو ښې خاطرې لري
یو جالبه خاطره ووایم چې ما ته یې اخترۍ راکړه د یو لاس نه مې اخترۍ واخیسته د پلار او مور څخه بیرته د ما نه هماغه اخترۍ بیرته لاړه ما کوچنیانو ته خپل خورانو ته ورکړه
د بلخ ولایت اوسیدونکي لطیف وایي دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومانو لپاره دی او ماشومانو ته اختری ورکول کیږي
د اختری ورکول په ځانګړې توګه د کم عمر ماشومانو لپاره دی دا رسم په کلیو کې ډیر وي د اختری ورکولو تر څنګ ځینې نورې سرګرمۍ لکه هګۍ جنګول یا مردکۍ یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دی
د یادونه دي چې په افغانستان کې په کوچنۍ یا د روژې اختر او په لوی یا قرباني اختر کې د اختری اخیستلو او ورکولو تر څنګ نور رواجونه هم خلک پالي لکه نکروزې کول ګاونډۍ ته خواږه ویشل کوژدنو ته اختری ور وړل د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بیلابیلو ستونزو له امله پیکه شوي دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصریله فريدي سیال څخاورو
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د روسیو څرګندونو په اړه مقالې خبرې کړې دي جان سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې وویل د نشي تضمینولی چې افغانستان ته د امریکا میلیارډونه ډالر بشري مرستې به د طالبانو لاس ته نه لویږي سټارټ اینڈ سټرایپس رسپانې د ښاغلي سوبکو هغه خبرې راخیستې دي چې ویلې دي تر اوسه یې داسې طالب جنګیالي نه دي لیدلې چې ویږي وی. په داسې حال کې چې د نړیوال بانک د راپور له مخې تیر کال 70% کې افغانان د خوراکي توکو په ګډون له ډیرو اساسي موادو بې برخې و په همدې غونډه کې چې ښاغلي سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته معلومات ورکول دا ساسو د جرګي غړي کویسی موفو ویل چې د امریکا د خزانې له وزارت په میلیارډونه ډالر ایستل کیږي که دا پیسې د هغو هدفونو لپاره چې موږ یې غواړو نه لګیږي ښه ده چې هیواد کې دننه وکارول شي او یا د افغان ښځو او نجونو د دفاع لپاره چې له پرله پسې فشارونو لاندې دي او په افغانستان کې د بشري حقونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي ولګول شي دا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي سوبکو ویلي داسې معلومات راټول کړي دي چې ښایي طالبانو په افغانستان کې د پیسو لګولو طریقه بدله کړې ده نوموړي په نړیوال بانک او ملګرو ملتونو هم په دې برخه کې د هغه څه لپاره چې دوی ناسمه څارنه او د اړونتیا نشټوالی یادیږي نیوکه کړې ده ډیپلوماټ خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې طالبانو ته د نږدې کېدو لپاره د روسیې ستراتیژیک منطق تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده د مقالې له مخې په افغانستان کې د روسیې پر ګټو د پوهېدو لپاره باید د دواړو هیوادونو نقشې او جغرافیوي موقعیت ته ژوره کتنه وشي افغانستان د منځنۍ آسیا په لار کې پروت دی هغه منځنۍ آسیا چې روسیې د خپل نفوذ ساحه ګڼي د افغانستان امنیت او په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت چې له ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان سره پر پوله پراته دي د روسیې لپاره چې له هم په منځنۍ آسیا کې د شوروي د دورې د واکمنۍ او ګټو خیال په سر کې لري خورا اهمیت لري دا ډیپلوماټ په لیکنه خایل طالبانو سره د روسي لیوال تیاتر یو هده د لویدیز د فشارونو په وړاندې خبرګونوي، ځکه افغانستان د روسي او چین د دیوال تر شا پروت دی او په سیمه کې د چین او روسي تر نفوذ لاندې ساحو لپاره د افغانستان امنیت مهم بلل کیږي. خو مقاله زیاتوي که تاریخ ته وګورو پوځي مداخله به لویه تېروتنه وي او روسیه او چین په دې ښه پوهیږي. ډیپلوماټ دې ته هم اشاره کوي چې ولې طالبان غواړي روسیې ته نږدې شي او لیکي چې طالبان د دې کار لپاره دوه دلایل لري. نومړی دا چې دوی غواړي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، او دوهم دا چې دوی غواړي د یو قوي سیاسي قدرت په توګه غواړي وخی چې د خپل او ګاونډیو امنیت تضمینوي. خو ډیپلوماټ له خپل پوخانی توافقاتو څخه د طالبانو ځینو سرغړونو ته اشاره کړې او لیکي چې طالبان ښایي په دې برخه کې د باور وړ شریکان نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.